ساعت 4 بجې شوې. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. خوست زو د خوست چارواکي ستاسو اوریدونکو په چیرې بیا د خوست اوسیدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. له خبرونو وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. خو سرلهوسه د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمیرې له لارې د خوست په ارتباط پوښتنې او نظرونه راستولی شئ. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې رضوان مراد راټول کړي.
السلام علیکم. افغان امنیتی ځواکونو په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په یولسو ولسوالیو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره سخته جګړه کړې ده. د ایران ولسمشر ژمنه کړې ده چې هیواد به افغان کډوال په زوره نه باسي او د ارمنستان تر ملاتړ لاندې د نوګورنو قرهباغ جدي غوښتونکي وایي د دوی یو سرتیری د آذربایجاني ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په یولسو ولسوالیو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره جګړه کړې ده. د دفاع وزارت په اعلامه کې ویل شوي په دې جګړو او عملیاتو کې لږ تر لږه څلور اویا وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو یو غونډه په نښه کړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته څلوېښت وسلوال وژل شول. د افغانستان امنیتي ځواکونو په داسې وخت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي چې طالبانو د پسرلنیو عملیاتو ګواښ کړی دی. اخوا بیا د کندوز والي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو پر کندوز ښار او شپږ ولسوالیو کې تازه بریدونه کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا تمبول شوي دي. اسدالله عمرخیل نن خبریالانو ته ویل چې په دې جګړو کې د دولت شاوخوا دیرش وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي.
ټول مزاحمتونه یې انشاءالله د شکست سره مخامخ شوي. د ښار د کندوز د ښار په شاوخوا کې هم په بعضې ځایونو کې دوی بعضې مزاحمتونه وکول پراګنده، مګم نتیجه یې منفي وه.
د کندوز والی خلکو دا ډاډ ورکوي چې د کندوز ښار امنیت له ستونزو او کوم جدي ګواښ سره مخ نه دی. د ایران ولسمشر ژمنه کړې ده چې هیواد به افغان کډوال په زوره نه باسي. حسن روحاني دا څرګندونې په استانبول کې د اسلامي کانفرنس د غونډې په حاشیه کې د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د کتنې پر مهال وکړې. عبدالله عبدالله له روحاني سره په خبرو کې د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو په ځانګړي ډول د اقتصادي روابطو پر اهمیت ټینګار وکړ. نوموړي وویل له چابهار بندر څخه ګټه اخیستنه به د افغانستان پر اقتصاد لوی او مثبت اغیز وکړي او هیله مند دی چې دا سیمه ژر ګټې اخیستنې ته برابره شي. د ایران ولسمشر ویل تهران غواړي چې د افغانستان او ایران خصوصي سکتورونه په خپلو کې مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د اسلام آباد پر دریز باید شک ونه شي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نفیس زکریا تېر ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې امنیت او ثبات نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه دی. نفیس زکریا ویل پاکستان په دې باور دی چې د سولې خبرې اترې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لار ده. دغه پاکستانی چارواکي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو ملاتړ وکړ. په دې کمیټه کې د افغانستان او پاکستان په ګډون چین او متحده ایالات هم شامل دي. د ارمنستان تر ملاتړ لاندې د نوګورنو قرهباغ جدي غوښتونکي وایي د دوی یو سرتیری د آذربایجاني ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. د روانې میاشت له پیل راهیسې په نوګورنو قرهباغ کې د جګړو له امله لسګونه کسان وژل شول. که څه هم د روسیې په منځګړتوب د آذربایجان او جدي غوښتونکو ترمنځ د اپریل په پنځمه اوربند ټینګ شو، خو دواړه خواوې پر یو بل له دې موافقې څخه د سرغړونو تور لګوي. نوګورنو قرهباغ د آذربایجان په داخل کې سیمه ده چې اوسیدونکي ارمنیان دي. د دواړو خواوو ترمنځ په نویمه لسیزه کې د خونړیو جګړو له امله شاوخوا 300 زره کسان وژل شوي دي. د بلاروس ولسمشر وایي هیواد یې غواړي چې له اسلامي نړۍ سره پراخې او ټینګې اړیکې ولري. الکزندر لوکاشینکو پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې وویل دا ښکاره ده چې له مسلمانانو پرته د یوې څو قطبي نړۍ جوړښت ناممکن دی. نوموړي پر اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات تر شا کړي. که څه هم بلاروس د اسلامي کانفرنس غړی نه دی، خو ولسمشر الکزندر لوکاشینکو د استانبول په دې سرمشریزه کې ګډون وکړ. د ترکیې چارواکو په دې هیواد کې د روسیې د دولتي خبري آژانس ویب پاڼه بنده کړه. د سپوتنیک ویب پاڼې مدیر مسؤل ماهر بوستیپ نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په ترکیه کې د دوی ویب پاڼې ته لاسرسی بند شوی دی. د ترکیې دا ګام شاید د انقره او مسکو ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې خرابې کړې. د ترکیې حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. په مقدونیا کې د حکومت ضد مظاهره تیره شپه د درېمې شپې لپاره هم دوام درلود. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې ولسمشر ګیورګي ایوانوف د اونۍ په ترڅ کې پرېکړه وکړه څو د هغو چارواکو په اړه قانوني څېړنه ودروي چې د تلیفوني مکالمو د رسوایۍ سره تړاو لري. په مظاهره کې څو زره کسانو برخه لرله او له ځان سره یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي وو که عدالت نه وي سوله هم نشي راتلی. دوی پایتخت سکوپي کې د حکومتي ودانیو مخ ته راټول شوي وو او د ولسمشر د استعفا تر وخت مخکې د انتخاباتو پاره د چمتووالي غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکو له پولیسو سره نښتې هم وکړې او د واکمن ګوند مرکزي دفتر په ساتونکو یې د کاڼو او بوتلونو ګزارونه وکړل. جنوبي کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن سهار د دې هیواد د بنسټ ایښودونکي مشر د زوکړې د کلیزې په مناسبت د توغندي او ناکامه ازموینه وکړه. د جنوبي کوریا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وویل داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن سهار هڅه وکړه چې په خپلو ختیځو سواحلو کې یو توغندی وازموي، خو داسې څرګندېږي چې دغه ازموینه ناکامه شوې ده. د جنوبي کوریا د یانهوب خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې دا د موسودان ډوله توغندي توغندی ښکاري چې د 3000 کیلومتره واټن ویشتلو لپاره ازمول شوی دی. د جنوبي کوریا رسنیو پرون رپورټ ورکړ چې شمالي کوریا غواړي د دې هیواد د بنسټ ایښودونکي کیم ایل سونګ د زوکړې د ورځې په مناسبت د منځني واټن ویشتونکی توغندی وازموي. او په پام کې ده چې ولسمشر بارک اوباما راتلونکې اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبرې وکړي. په دې اړه سپینې ماڼۍ خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر به په سعودي عربستان کې د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما جیکپوړي سلاکار پرون په یو تلویزیوني خبري غونډه کې ویل چې د توریزم پر ضد د مبارزې او د انټرنیټي ګواښونو په وړاندې د دفاع په اړه د خلیج د هیوادونو د موافقې جزئیات به په دې غونډه کې څرګند شي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه په دې خبرونه کې ومنئ. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د ازادي راډیو دا خبرونه خوست ولایت ته ځانګړې ده. خوست افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو او قبایلي سیمو ترمنځ پروت دی. خوست څه باندې 4000 کیلومتر مربع مساحت لري. با ګربز، ځاځي میدان، مندوزي، موساخیل، نادر شاکوټ، قلندر، صبري، شمال سپیره، تڼۍ او تیرازي ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د خوست والي ویان مبارز محمد زادران او د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زای ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. که د خوست په اړه پوښتنه یا نظر لري سر له اوسه د افغان بیسیم د 1703 شمیرې له لارې راولېږئ او یا لږ څه انتظار وباسئ، وروسته د ټلیفون له لارې خپله پوښتنه په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه وکړئ. همدارس که په انټرنیټ کې سکایپ لري زموږ د سکایپ پته په یاد لري radio.azadi په سکایپ کې زموږ پته ده. د ټلیفون شمیرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړم. خو د افغان بیسیم 1703 شمیره په یاد لري، همدا اوس هم کولی شئ چې موږ ته له دې لارې خپل نظر او یا هم پوښتنه راواستوئ. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی چې د خپرونې په ترڅ کې به له خپلو درنو میلمنو سره شریکې کړو. لومړی هم د خوست والی ویند ښاغلی مبارز محمد زادران ته ورځم. زادران صاحب، اول خو در تارکلی وایم ستړي مشي. د خوست اوسنی وضعیت په اړه، خصوصا د امنیتي وضعیت په اړه اوریدونکو ته وایس، د دولت وسلوالو مخالفانو هم د جګړې اعلان کړی دی او هوا په شکیوده ده. عموما په اکثرو سیمو کې چې هوا یو څه توده شي جګړه هم تیزیږي. په خوست کې وضعیت څنګه دی؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب. لومړی تاسو ته همداشان د ولایتي شورا محترم رئیس صاحب ته همدا ډول د ازاده رادیو دلاری ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات تقدیموم.
سلامت
مننه کوم چې یو ځل بیا مو خوش ولایتونو بس ورکړی او غواړی چې د خوش ولایت لپاره وړنې فعالیتونه او دا ډول د خوش د خلکو غوښتنې د خپل نړیوال رادیو څخه منعکس کړی. لکه تاسو چې ویل سروان صاحب خو سره د دې چې د شمالي وزیرستان او کرم ایجنسۍ سره ډېره زیاته پراخه پوله لري چې همدغه پراخه پوله د دې سبب شوي چې وخت نا وخت دغه ولایت په امنیتي لحاظ د ستونزو چالشونو او تهدیدونو سره مخامخ کړي، ولې خوشبختانه په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو تر منځ ښه همغږي، سالمه رهبري، د ولایتي شورا او د علماو شورا، فلوریتي کمیټه، مدني ټولنه او په مجموع کې د خوش د غیور او متدین ولس په مستقیمه همکاري سره په دغه ولایت کې امنیت تامین دی. په مرکز او ولسوالیو کې زموږ د بیا رغونې پروژې په نورمال حالت سره روان دي. د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي چې په دغه برخه کې الحمدلله خوس به یوازنی هغه ولایت چې د افغانستان په کچه د افتخار لري چې یو ښوونځی هم په هیڅ دي وسره دي او لرې پرته ولسوالۍ کې داسې نه ده چې دروازې د زده کوونکو پر مخ تړل شوي وي. همدا ډول په خوس ولایت کې غوره حکومتداري چې د هغې دپاره د ولسونو سره، د مدني ټولنو سره، د ولس د استازو سره په شریک او مشوره سره اقدام پورته شوی، دا هم د دې سبب شوی ده چې د خوست په امنیتي وضعیت باندې لا هم مثبت تاثیر وشوی دي تر څو موږ په دغه ولایت کې یوه ډرمن امنیتي فضا ولرو. لله الحمد زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې په خوست کې د امنیتي ځواکونو لوړ مورال، د دوی هغه وړتیا چې ورځ تر بلې ترلاسه کړي، هغه د مکافات او معجزاتو سیستم چې رامنځته شوی دی، او په دې منځ کې هغه ولسي پراخه همکاري چې د دغه ځواکونو سره مله ده، زه مطمئن یم چې په دغه ولایت کې به امنیتي وضعیت د تېر په شان سره حاکم وي، د تېر په څېر به امنیت تامین وي. انشاءالله هېڅ یو موسم به په خوست ولایت کې په امنیتي وضعیت باندې منفي تاثیر ونه لري.
ډېره زیاته مننه د خوست ولي ویاند مبارز محمد ځدران. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزی صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. ستړي مشي تاسو سګنای کال له تیر کال سره څنګه مقایسه کوي؟ تیر کال همدا وخت په خوست کې وضعیت بهتره و له امنیتي نظره که اوس بهتره دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د ولایت مقام محترم وایان ځدران صاحب او د ازادۍ رادیو ټول درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه تقدیموم. واقعیت دا دی چې موږ الحمدلله لکه مخکې چې ځدران صاحب اشاره وکړه، په خوست کې د سالمې ولایتي رهبرۍ، د امنیتي ځواکونو، د سرخندنو او د خوست د ولسونو د پراخې همکارۍ په نتیجه کې الحمدلله خوست هغه ولایت دی چې په هیڅ صورت امنیت او دولتي حاکمیت د نورو ولایتونو سره چې هغوی طبعا نږدې امن ولایتونه حسابېدل، د هغو سره نه مقایسه کېږي. الحمدلله په خوست کې وضعیت کاملا نورمال ده. په ټولو ولسوالیو کې دولتي حاکمیت شته دی. دا مونږ چې ستونزې به شاید وي، تهدیدات به وي، اما په ټوله کې سخت کال خوست الحمدلله تل هر اړخ مونږ ورته ګورو ان شاء الله چې په خوست کې امن دی او په خوست کې هغه فضا حاکمه ده چې د ولسونو توقع لري.
ډېر زیاته مننه ښاغلی واحد زی صاحب. ځدران صاحب، یوې اوریدونکې پوښتنه کړې ده، حمیدی له غزنی څخه پوښتنه کوي، په خوست کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تاسو وویل چې په خوست کې په ټولو سیمو کې ښوونځي پرانیستي دي چې دا د خوشی خبره ده، خو د نجونو تعلیم په څه وضعیت کې دی؟ آیا په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي او اجازه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي؟ البته دې ته باید پام وي چې په یو شمېر ولایتونو کې هغه نجونې چې تر دوم، درېیم او څلورم صنف پورې مکتب ته ځي هغوی ته اجازه ورکول کېږي، بیا وروسته یا د والدینو لخوا اجازه نه ورکول کېږي یا د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې مخه نیول کېږي.
مننه سروان صاحب. په خوست ولایت کې زه فکر کوم چې ډېرو افغانانو ته معلومه هم وي چې یو خو یو ولسونه په طبیعي لحاظ د پوهې او ښوونې روزنې سره بې کچې مینه لري، او بله دا چې د خوست د ولسونو په همکارۍ سره ولایتي اداره په دې توانېدلې چې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د هلکانو تر څنګ د نجونو د تعلیم لپاره هم ښه زمینه برابره کړي. همدا د دې سبب شوې ده چې په خوست کې له نیکه مرغه د نجونو تعلیمي ودې ښه پراختیا کړې او دغه پرمختګ ورځ تر بلې په چټکۍ سره روان دی. موږ دا مهال سروان صاحب په خوست کې شاوخوا 300,000 زده کوونکي لرو چې له دې جملې څخه یې تقریبا 1,500,000 نجونې تشکیلوي. زه فکر کوم دغه ډېر غټ شمېر دی په داسې یو ولایت کې چې هغه سرحدي ولایت وي، په داسې یو ولایت کې چې هلته ځینې کلتوري محدودیتونه هم وي، ولې د مدني ټولنو ولایتي شورا علماو شورا د قومي مشرانو او د ولایتي ادارې د ځینو خاصو برنامو په اساس چې په تېرو وختونو کې د نجونو د تعلیم سره د همکارۍ دپاره رامنځته کړي دي، یا د دې سبب شوي دي چې د خوست ولسونه اوس په مرکز ولسوالۍ کې دې ته آماده دي چې د خپلو نارینه اولادونو تر څنګ په خپلو نجونو باندې هم زده کړې وکړي. موږ د تېرو درېو کلونو راپه دې خوا هر کال لسګونه نجونې د شغی پوهنتون په همدا ډول د هېواد نورو پوهنتونونو ته د کانکور د ازموینې د لارې بریالۍ کېږي، چې دا واقعا د خوست د تعلیمي سویې لپاره او په خاصه توګه د نجونو طبقې لپاره ډېره زیاته لویه لاسته راوړنه بلل کېږي او لوی افتخار لرو. موږ الحمدلله په خوست کې د نجونو د تعلیم په برخه کې هېڅ ډول ستونزه نه لرو. اکثره نجونې مو چې په لومړي ټولګي کې شاملې شوې دي تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي، حتی اوس هر نجونې چې د دولسم ټولګي څخه فارغېږي دوی هڅه کوي چې د کانکور د لارې دولتي پوهنتونونو ته ازموینه ورکړي، او که دولتي پوهنتونونو ته بریالۍ نه شي نو په شخصي لوړ زده کړو موسساتو کې هم دوی لار کوشش کړي چې هغې ته هم لار پیدا کړي او بالاخره لوړ زده کړې ترلاسه کړي. انشاءالله په دې برخه کې موږ ښه لاسته راوړنه لرو او هڅه کوو چې د نجونو د تعلیم برخه نوره هم قوي کړو تر څو وتوانېږو د هلکانو سره د نجونو د تعلیم برخه هم تقریبا که مساوي نه وي نو حد اقل ور نږدې خوشي.
بله، ډېره زیاته مننه زادران صاحب. واحد زی صاحب، یو اورېدونکي حکم خان شهید زوی پښتنه کړی دی، بلکې انتقاد یې کړی دی، وایي چې دوی محصل دی، دوی وایي چې د خو سړکونه کنډو کپر دي، هوا وایي ډېره خرابه ده، غیر صحي ده، او ویالې ټوله له کثافاتو ډک کې دي، توجه د ښاروالۍ لخوا نشته. تاسو څه وایست؟
پر ځای خبره ده جناب چاروان صاحب، اما د دې ورور د معلوماتو په خاطر باید ووایم چې نږدې یوه هفته وړاندې هغه اوه کیلومتره د سړک چې داخل د ښار کې موقعیت لري د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د هغو کار رسمن پیل شو چې په دې باندې مخکې کار شوی و، او دې ته اشد ضرورت و چې دغه سړکونه باید بېرته ورغول شي. هغه معینه موده چې د قرضي سړکونو دپاره ورکول کېږي چې لس کاله ده هغه یې هم پوره شوي و، او واقعیت دې دا دی چې د خوست د ښار داخل سړکونه په کامله معنا سره تخریب و تخریب دي. خو اوس الحمدلله د ولایتي ادارې په هڅو، د ښاروالۍ په هڅو موږ وتوانېدلو چې تېره هفته کې د دې سړکونو هغه د رغونې د چارو رسمي قرارداد رسمن په کار باندې پیل وکړي، او انشاءالله په نږدې وخت کې به د خوست ښار د غشتو وضعیت چې ډېر دردونکی ده خامخا به تغییر کوي. ضمناً زه باید ووایم چې اوس د خوست ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی، هیله مې داده چې مرکزي حکومت هم دا خبره واوري چې په ټولو برخو کې، که د امنیت په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که د معارف په برخه کې ده، موږ الحمدلله ستونزه نه لرو. یعنې هر ډول پروژو د تطبیق دپاره په خوست کې یو ښه بستر آماده شوی ده، یوازې او یوازې زموږ اړتیا څه ته ده؟ زموږ اړتیا د مرکزي حکومت کامل پاملرنې او توجه ته ده چې دوی د خوست شته وضعیت ته په پام سره دې چې خوست د ګاونډي هیواد پاکستان سره یا د کوزي پښتونخوا سره یو 1340 کیلومتره سرحدي پوله لري، او تاسو پوهیږئ چې دا پوله په هیڅ صورت په ټولو برخو کې نه ده تړل شوې، یعنې خلاصه پوله ده. اما بیا هم د خوست د ولایتي ادارې امنیتي ځواکونو او د ولسونو د همکارۍ په نتیجه کې موږ په خوست کې بې مثاله امنیت لرو، په خوست کې د پرمختګ لپاره زمینه مساعده ده.
سلامت وسی. مبارز زدان صاحب، یو بل اوریدون که حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه پوښتنه کړې ده، وای په خوست کې غیر مسؤول خلک، وسلوال غیر مسؤول خلک ګرځي، ولې مخنیوی نه کیږي؟
دغه د کله په کومه فکر باندې وهاړې دي، خو زما په باور زما په عقیده او دا به واقعیت هم وي، په خصوص کې موږ غیر مسؤول وسلوال کسان نه لرو. زموږ امنیتي کشتي او دفاعي ځواکونه لکه مخکې چې جناب وایي چې هم ورته اشاره وکړه، د یو واحد حکومت لاندې په کامل نه هم راځي سره په مرکز او ولسوالۍ کې د امنیت د تامین په برخه کې هیله سره ورنه لري، او بلې برخه کې عملا قرباني ورکوي. نو په لحاظ دې ځای ته اجازه ورنه کړي چې په داسې یو شدت سره یو څوک ووځي د خوست عملیتي په استقلال کې چې هغه د غیر مسؤول وسلوال کسان وي. موږ په خوست کې کامل حاکمیت لرو قانون دی تطبیق لپاره هم هر څومره جلسه چې دایره شوې دي ان شاء الله په ټولو جلساتو کې به دې باندې ټینګار شوی دی چې هیڅ هغه څوک چې غیر مسؤل وسلوال وي هغې ته به د دې اجازه نه ورکول کېږي که په مرکز کې وي که په ولسوالۍ کې وي چې هغه وسلواله توګه باندې وګرځي د خلکو په ځان مشوس کېږي د خلکو په باندې منفي تاثیر ولري نو ان شاء الله زه مطمئن یم چې داسې یوه ستونزه په آینده کې هم منځته نه راځي ځکه ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه دې ټکي ته متوجه دي دغه ورور د ډاډه و چې په خود کې غیر مسؤل وسلوال کسان نشته او لږ هم
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د خوست والی ویان مبارز محمد زادران او د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زای زموږ میلمانه دي. تاسو هم کولی شئ زموږ له درنو میلمنو څخه د خوست په ارتباط بیا هم وایم یوازې او یوازې د خوست په ارتباط پوښتنه وکړئ یا د خوست چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. له لنډې خبرتیا وروسته د تلیفون شمیر اعلانو
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست 9890 دایل کړئ د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو پورې په همدې صفه دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. اوس هم د ټلیفون شمیرې 0 9 9 2 3 5 4 0 بیا هم 0 9 9 2 3 5 4 0 او بیا هم 0 9 9 2 3 5 4 0 9 9 2 3 5 4 همدارس که سکایپ لري انټرنیټ لري نو رادیو ډاٹ ازادي زموږ د سکایپ پته ده او د افغان بسیم شمیره هم درته اعلانوم چې اس ام اس یا لن پیغام پی راوستوي 0 9 9 2 3 5 4 0 اوریدونکو د ټلیفون لري لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
بلې سلام
علیکم. وعلیکم السلام. لطفا لرادیو یو څه لري شي مجبوری شو چې بیا تلیفون مقطع کو. زه خیر تاسو له موقع نه استفاده و نه کړ بل اوریدونکو ته بنوبت ورکو. مهرباني مهرباني صاحب.
بله سلام صاحب اوري.
بله صاحب اورو لطفا لرادیو لري شي یا رادیو موټی ټکی کنه زموږ تخنیکی همکار مجبوری شو تاسو تلیفون قطع کړی.
محترم مهرمانو ته وړاندې کوم
سلامت اوسې. مهرباني لکوم زه
زما زاب ستاره غو نه دند په څه سره ده په ما سره ته وشو.
مهرباني کوي سب
زما یو سلام ما ته پیدا شو سرمان ته دا وزیرستان د ماجرینو پاک لري.
بله
ما سره زما مهرمانو څخه ده چې دا ماجرین تر اوسه دلته ژوند کوي او که سره کوم نه کپ دا هر کمات معلومات اکیده به
صحیح ده. ډیر زیاته مننه. حتما به تاسو ته دوی معلومات درکې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
قربان جسم ما ګرانو مېرمنو نه دا پښتنه ده د غلام خان فرخت سره کنه.
بله
دا دی پاکستان یعنی د یما په یاد شوه نه کنه چې یما تقریبا در دي خپل عمر ده تقریبا 15 کیلومتر د لید افغانستان خاورې ته راوښتي دي. دا دوی نه مخکنی والیانو دا په خرڅ کړی ده که نه په کوم دلیل باندې دوی دومره مخ ته راغلله؟ یوه پښتانه او بله پښتانه نه دا ده چې د ببرک تڼۍ په لار باندې چې کوم مالونه اوس راځي دا ولې نه ګمره کېږي؟ دا مې دومره پښتانه ده. او درېمه پښتانه مې دغه ده چې د هغو ګرانو مېلمنو نه چې د کومې کومه معرف وزاره کې چې کومه درغلي کېږي په دغه باندې دوی خبرې دي که نه نورم په علاقه سره
سلام وکړئ. کوردي ودان مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. پښتون صاحب فکر کوم چې له فاریاب نه. مهرباني.
بلې سروان صاحب تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلام
تاسو دواړو مېلمنو ساري چې جواب راکړي درې پوښتنې لرم. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا اوس دا غصب او د فساد خبره ده په خوست کې هم د دولتي یا غیر دولتي ځمکې غصب شوي دي که نه دي شوي که شوي دي دوی څه کړي دي؟ دوهمه پوښتنه مې دا ده چې زما خبرې سلام.
بله بله ستاسو خبرې اورو. مهرباني.
او دوامه پښتنه مې دار چې په خوش کې څومره دینی مدارس ته دا دوی د دینی مدارس ته خدمت کړي او درېمه پښتنه مې دار چې په خوش کې د انجونو د معرفت په څنګه ده په دغه باره کې جواب راکړي
کور دې ودان د درېمې پښتنه ته خو جواب وو وایو دوه نورو پښتنو په باره کې به زموږ مېلمانه تفسیر وکړي بل اوریدون خېل روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
مولانا د خوش ولایت څخه
مهرباني کوئ
سروان صاحب د واحد صاحب څخه دا خرش نه کېږي یا فکر چې په سرکوي ابتدا کار په جریان نه لري خو ګردونه زیات دي
دقیقا ویلی شي چې کوم سړک ابتدا شوی دی چې کار په جریان نه لري
دا کاندو بغوندی دا مثلا برا چاو شد کلیشتخانه چاو شد دا زینا دیر خراب
دی خار سلکونه دی سهی دا دیر زیادت مننه کور ودان یو اوریدون که بلم لا او رو بیا با ملمانو تا ورشو میره بانی کوی سیب
یه دی سروان سیب کارتا و دا زادر علیو تون محترم اوریدون که تا سلامون و سلامات رو اندی کوم
سلامت و سی
ما دا خوش پالا دا پخونه دا چی په خوست کې کوم اول سالې ډېر نام نه دا او بل په خوست کې کوکنار کرل کېږي او کنه جناب سروان ته دا دوه سوال دي
صحیح ده کور بدن سلامت او صحیح مدني صاحب له خو له نورستان څخه وو پر حال نو ځدان صاحب اول تاسو مهرباني وکړئ لمړنۍ اوریدونکي له بادغیس څخه دی وزیرستاني مهاجرو د وضعیت په اړه پوښتنه درلوده کله لن جواب وایي چې ډېر نورو اوریدونکو هم د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري پوښتنه راستولې دي مهرباني
لومړی خدای دې وزیرستاني کډوالو وروڼو په ارتباط وایم چې دوی د څه باندې یو کال راهیسې په خوست ولایت کې ژوند کوي د خوست د ولسونو سره په یوه داسې همغږۍ په ورغۍ او صمیمیت کې دوی هدلته شپې ورځې تېروي لکه د یو فامیل خلک چې ګوري ځکه د خوست د خلکو نه د وزیرستان خلک نه پردي دي او نه یې پردي خصوي نو الحمدلله نه یوازې د خوست خلکو نه یوازې د ولایتي ادارې بلکې مدني ټولنو او همدا ډول د نړیوالو مرستندویو موسساتو لخوا د دوی لپاره د مدني ټولنو او ولایتي ادارې له طرف نه د دوی لپاره بشمیره مرستې راجلب شوي د دوی سره لومړني ضرورتونه چې وو هغه ورته رفع شوي دي اوس په یوه عادي حالت کې په نورمال شکل سره دوی خپل ژوند ته دوام ورکوي هېڅ ډول ستونزه نشته تر څو په دوی په طلب ډول وغواړي په خوست کې دوی اوسې دغه شي زموږ غېږه او زموږ د خوستونو غېږه ورته خلاصه ده دوهم سروان صاحب د غلام خان په ارتباط باندې چې ورو اندېښنه څرګنده کړه زه په اطمینان سره او په مسؤلیت سره وایم چې په خوست ولایت کې په هېڅ یوه برخه کې د هېڅ هېواد ځواکونه نه مخته شوي دي او نه به انشاءالله چې د دې جرت وکړي ځکه د خوست ولایتي اداره امنیتي ځواکونه او د طرف ټولوڅه نشه لپاره دې ته چمتو او تیار دي چې د خپل ځمکنۍ بشپړتیا څخه د سر په قیمت سره په هر حالت کې دفاع وکړي او چاته به انشاءالله د دې اجازه ورنکړي چې د افغانستان په سپېڅلې او مقدسه خاوره باندې تیری او تجاوز وکړي دریم ټکی یو بل ورور وکړي چې ولې مالونه د ببرک له لارې د هیر د ګمرې څخه راتلي دي
زه
فکر کوم چې مالي وزیرستان کې د یو کال په دې خو چې د پاکستاني ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي نو د دې طرف له غلام خان لره تل شوي په دغه لار باندې وو زموږ مالونه نه حزي او نه راتلي دي نو په همدې اساس د موقت وخت لپاره د ببرک سره لار د دې لپاره خلاص شوي موږ هغه مامورین چې د ګمرې ریاست په څوکار کې په غلام خان کې کار کوي دوی مو په هغه وخت کې د ببرستان طرف ته لیدل دي اوس هلته عملا چې کوم موټر دی ډیرنګ سره په دې خوره اوري نو دوی د قانون سره سم محصول کېږي ولې که بیا هم په کومه برخه کې څوک سو استفاده کوي بغیر د محصول څخه هڅه کېږي چې موټر راپرېږدي او هغه خوشي کړي نو زموږ د خوست د خلکو څخه او خصوصا د هغو خلکو څخه چې بیا د سیمه کې څوک نه وي د دوی څخه احترمنه هیله کوو چې د افغانستان د ملي عوایدو په خاطر باندې د افغانستان د ملي بودیجې خاطر باندې چې موږ د همدغه له لارې کولی شو په خپلو پښو ودرېږي دوی د زموږ سره همکاري وکوي موږ ته د معلومات راکړي انشاءالله موږ به په وړاندې کوټل یو قانون مات کړو دغه موضوع پروان صاحب د غسل په خوست کې پخوا تقریبا شاوخوا طبعا شپږ زره جریبه ځمکه غصب وه ولې په تېرو کلونو کې شاوخوا څلور زره جریبه ځمکه غلطه شوې بیا کله چې د تېر کال د جوزا د میاشتې په دې خوا نوی والي صاحب په خوست کې ولید صفت راغلی دا د غصب موضوع د جلاتماب ولسمشر د هدایت سره سم ډېره جدي نیول ده په دغه برخه کې زموږ سره ولایتي شورا ولایتي اداره د ټولنې ټول قشرونه ملګري دي موږ عملا د ځمکو د غصب په باره کې عملي اقدامات کړي چې یو مدسیدی خرګوټه چې څو کله مخکې د ښوونکو لپاره منظور شوی وو ولې غصب وه هغه مو عملا د غصب څخه راخلاص کړی وو ښوونکي پکې خپل سرپناه جوړوي دویم د قلموال مینې خرګوټه چې د نهو لسو کلونو را په دې خوا د ګوندۍ او یو بل څه راغلي کډوال ته توضیح شوی اول غاصبینو په غوي کې په خیا باندې جوړ کړي موږ تقریبا شل ورځې مخکې په خپل جناب رئیس صاحب وایځه چې زموږ تاسو را شامل دی هم زموږ سره عملا په صحنه کې حاضر وو د دې پام کړی دی ولسمه پام کړی هغه سیمه کې عملیات پیل کړی دي ډېرې هغه ودانۍ چې په نقلونو توګه جوړې شوې دي ځینې زموږ د عملیاتو په ترڅ کښې لارېدلي او ځینې هم خپله خلک دي تمره شوي چې اوس یې پرېږدي هلته خدمدارۍ چارې روانې دي.
وبخښئ په همدې ارتباط کېدای شي د دې اورېدونکي خبره هم ډاکټر عتیق الله صادق له خوسته لیکلي دي، وایي د خوست مرکز په کندایو صحرا کې خدای دې وکړي چې دا نوم صحیح ولوسته یې شمه، وایي دولت د غریبانو کورونه ولې ورانوي؟ همدغه کورونه چې تاسو اوس اشاره ورته کوئ همدا سیمه ده که دا بل ځای دی؟
بله جناب سروان صاحب، دا د خوست د مرکز اروان د کندایو په سیمه کې موقعیت لري. دولت به هېڅکله په چا ظلم ونه کړي او خدای مکړه دولت د دې لپاره نه وایي چې په خپلو خلکو ظلم او تېری وکړي، بلکې د دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو لپاره ارامه ډاډمنه فضا رامنځته کړي، د دې لپاره خدمات وړاندې کړي. ولې لکه مخکې مې چې وویل دا په قانوني لحاظ باندې د کډوالو لپاره توضیح شوي او ولې په دې باندې خلکو کورونه جوړ کړي دي، دغه د قانون سره سمه په خلکو توضیح شوي او د قانون سره سم په دې باندې اقدامات شوي. بل سروان صاحب محترم، د کوکنارو موضوع یاده شوه، الحمدلله هم کوکنار کله هم چې د مرکزي حکومت د هدایت سره سم هلته اعلان شوی دی چې باید کوکنار په ټول افغانستان کښې صدر شي. خوست لومړنی ولایت و چې د خوست غیور قومونه متدعین قومونه راپورته شول، د قومي تړون په اساس یې د ولایتي ادارې سره ژمنه وکړه چې د خوست هېڅ یوه سیمه کې به کوکنار نه کرل کېږي. هماغه و چې الحمدلله په خوست کښې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. همدا وجه ده چې هر کال دغه ولایت ته یو میلیون امریکایي ډالره د همدې له وجې د جایزې په توګه ورکول کېږي چې په تېر کښې په علمي مراکزو کښې د دغه بودیجې څخه استفاده شوې ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه مبارز ځدران صاحب. ښاغلی واحد زای صاحب، په وروستیو کې یو شمېر ټولنو د خوست والي د کال شخصیت اعلان کړل او تاسو هم وویل چې په خوست کې د نوي والي له راتګ سره او په ادارې کې د اصلاحاتو له رامنځته تګ سره وضعیت بهتره شوی دی، خو یو شمېر اورېدونکي وایي، مثلا یو اورېدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، وایي د خوست والي تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلی چې سرپرست، رئیسان او آمران برطرفه کړي او پر ځای نوي او وړ کسان وګماري. بل اورېدونکي عبدالمجید هم له خوست څخه لیکلي، وایي د خوست ځنګلونه په ډېره بې رحمۍ سره وهل کېږي، تر اوسه حکومت په وړاندې هېڅ اقدام نه دی کړی. د دغو دوو شکایتونو په اړه تاسو څه وایست؟
جناب سروان صاحب، په دې کښې شک نشته چې د خوست د نوي والي په راتګ سره، تر دې دمه چې زه ستاسو سره په دې راډیوي خپرونه کښې مېلمه یمه، د خوست ولسونه یې له کار څخه راضي دي. هغه څه چې من حیث د والي او یا د ولایتي ادارې د رهبر په حیث لازم دي، هغه هڅې او کوششونه یې کړي دي. د خوست د ولسونو سره کاملا په ارتباط کښې ده، د خوست د ولایتي شورا سره قوي همغږي لري، چون ولایتي شورا د ولس استازي دي. هر وخت په ورین تندي یې د ولسونو هغه ستونزې او مشکلات اورېدلي دي. همداراز د امنیتي قواوو تر منځ یې کاملا همغږي رامنځته کړې ده، چې همدا وجه ده چې په خوست کښې د امنیت یو ډاډمن بستر اماده شوی ده. که زه ووایم چې تر اوسه پورې چې دغه ورور سوال کړی ده چې ولې سرپرست رئیسان نه دي لرې شوي، دا ستونزه له مرکز څخه ده. موږ په دې برخه کښې د مرکزي حکومت څخه کلک ګیلمن یو. هغه رئیسان چې اته کاله، نهه کاله یا لس کاله په دې چوکیو باندې پاتې شوي دي او یا هم سرپرستان دي، دوی همداسې خپل کار ته ادامه ورکوي او مرکزي حکومت په دې برخه کې هېڅ نوه پاملرنه نه ده کړې. او په دې باندې دا دوستان هم باید پوه شي چې دا د والي صلاحیت نه دی، بلکې متاسفانه باید ووایم چې مرکزي حکومت په دې برخه کښې سره د دی چې بار بار ولایتي ادارې او ولایتي شورا دا غوښتنه هم کړې ده چې هغه رئیس صاحبان چې ډېر کلونه یې دلته تېر کړي دي او په خپل کار کښې لاسته راوړنې نه لري، هغوی په یوازې باید نور با انرژي او با استعداده کادرونه رامعرفي شي تر څو وکولی شو خوست ته کار وکړو. اما متاسفانه چې مرکزي حکومت په دې برخه کښې هغه ډول چې لازمه ده توجه نه ده کړې. اما بیا هم ویلی شم چې د دغو بدلونونو لړۍ روانه ده. اوس د اکثریت ریاستونو هغه مراحل د پروسس په حالت کښې دي، چې نو اوس اکثریت بستونه سی بي آر ته ورکړل شوي دي. طبعا یو څه وخت به ونیسي، اما
پټولو کې مونږ په کامله معنا سره د ولایت د مقام سره په دې کې همغږی یو او ان شاء الله دې تجمن چې په خصوص کې په اداره کې باید ژور تغیرات رامنځته شي.
bale او د زنګلونو په ارتباط bale
د زنګلونو په ارتباط باندې درې ځله مونږ د ولایتي ادارې سره چې شخصا د والیسه په مشرۍ غونډه جوړ شوې دي، مجلسونه جوړ شوې دي، په همدې کې اوس موږ په دې باندې قاطع کار شروع کړی دی چې څه ډول کولای شو چې هغه کسان چې دغه کار کوي اگر چې دلته څوک ځنګل وهي هغه به ډېره کمه ګټه لاسته راوړي، اما په ټوله کې دا د لوی مافیایي کړیو کار ده چې دغه خلکو نه په ډېر قیمت سره دا لرګي رانیسي، بیا پاکټ بندي کوي، خارج ته صادروي او یا هم د زنګلونو په قطع کولو کې هغه خپل دښمنۍ د ټولنې او د چاپیریال سره ثابتوي. په دې برخه کې جدي کار روان ده. موږ د هرې ولسوالۍ خصوصا هغه ولسوالۍ چې په زنګلونو یې ډېر دي او زیات شمېر زنګلونه لري د هغو د مشرانو سره موږ خبرې روانې دي. انشاءالله د ولایتي ادارې سره څنګ په څنګ به د حکومت له اړخه هم او همداراز ولسونو ته د قناعت له اړخه هم په دې باندې توانېږو چې د دغو زنګلونو د بېرحمانه وهلو قطع کول مخنیوي
وکړه. سلامت اوسې، ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه خوست ولایت ته ځنګړې ده. د خوست والی ویاند شاغلی مبارز محمد زتران او د ولایتي شورا رئیس شاغلی عبدالولی واحد زای زموږ ملمانه دي. زتران صاحب، ډاکټر نصیر احمد لیکلی دي وای د نادر شاه کوټ روختون څلور کاله مخکې ودانۍ جوړې شوې، تر اوسه د پرسونل په حق کوم اقدام نه دی شوی او همدارنګه د ملي اردو سره هم د مځکې په سر لانجه شته. دوی ته څه وایست؟
مننه جناب فروان صاحب. د ملي اردو د ملکیتونو په اړه یو ځنې ستونزه همدغه نادر شاه کوټ روختون نه دی، بلکې موږ په ښار کې هم هغه ملکیتونه چې په ستراتیژیک پلان کې سرولې ته انتقال شوی وای، ترڅو په هغې کې پروژه د عمل منطقه پروژې تطبیق شوی وای. ول بده مرغه دا چې ملي دفاع وزارت د هغه ملکیتونو دعوه کوي، ادعا لري تر اوسه پورې هم زموږ د ښار پراختیا په هماغه شکل ده لکه پخوا د ولسوالۍ په کچه چې موجوده وه. ول تاسو پوهېږئ چې خوست د خپل ستراتیژیک جیوپولیټیک او ستراتیژیک موقعیت په اساس ورځ تر بلې تو تجارتي او سوداګریز ښار بدلېدونکی دی، نو اړتیا چې ښار یې د ضرورت سره سم پراختیا وکړي. ولې چې که چېرته موږ د ملي دفاع وزارت هغه ملکیتونه چې د ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې باید سرولې ته انتقال شوی انتقال شي، د ښار د پراختیا ستونزه هم اوریږي. د دې تر څنګ په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې چې د روغتون موضوع ته تاسو اشاره وکړه، هغه کلینیک چې پکې جوړ شوی څلور دیوالي هم په دې اساس باندې تر اوسه پورې ځنډېدلې چې د ملي دفاع محترم اداره لري چې دغه ملکیت دوی دی. ولې ولایتي ادارې د خپل هلو ځلو په ترڅ کې د نتیجې ته رسېدلی دی او د پروګرام کې د ملي دفاع د محترم وزیر صاحب سره په څو څو لیدلي، تر څو په دې وتوانېږي چې د نادر شاه کوټ د روغتون لپاره هغه ساحه چې باید څلور دیوالي پکې را جوړه شي هغې ته اجازه ورکړل شي، هغه پکې منظوره شي. موږ د یاد روغتون د څلور دیوالۍ لپاره په اته دېرو ساحه کې پروژه هم منظوره کړې، قراردادي شرکت هم په کابل کې درلودونکی اعلان شوی دی. ولې د ملي دفاع محترم وزارت اوس وایي چې د اته دېرو په ځای باندې باید په پنځه دېرو ځمکه کې دا څلور دیوالۍ راسو شي، خو په داسې حال کې چې تر هغه په اته دېرو شوی دی. خو موږ هیله لرو چې دغه موضوع به د هغه ولزلو په ترڅ کې چې ولایت مقام ولایتي شورا د خوست ولسونه د ضرورت په اساس باندې مطرح کوي، جلال اعظم جمهور رئیس هم چې په دې باندې جریان کوي، دا موضوع به په مجموع کې د حل تر دې د ورسیږي تر څو موږ هم وکولای شو په مرکز او ولسوالۍ کې د پراختیا او عمل منطقه پروژو په وړاندې د ملکیت په بهانه باندې دغه خنډونه هوار کړو او سي ان کې شپي پروژې ولرو.
بله، سلامت اوسې. زدران صاحب، یو اوریدونکو نه بلکې څو اوریدونکو په خوست کې دی دینی مدرسو په اړه پوښتنه کړې ده چې دینی مدرسې په څه حال کې دي، ځکه چې دوی په نظر که په وطن کې دینی مدرسې وي نو د خلک به نه مجبوریږي چې پاکستان ته لاړ شي او یا نورو سیمو ته او هلته ترې د دوی په وینا ترهګر جوړ شي. یو پوښتنه په همدې ارتباط رحمت الله کړې ده، تاسو دوی ته څه معلومات ورکولی شئ؟
مننه کروان صاحب، واقعا هم چې ډېره مهمه موضوع ده او زموږ لپاره بیا تاسو هم په لمړتوبونو کې کار لري چون افغانستان یو اسلامي هیواد دی ټول مشه افغانان پکې الحمدلله مسلمانان دي خپل دین خپل مقدسات ته خپل اسلامي ارزښتونو ته پابند خلک دي په دې باندې د تاریخ په اوږدو کې قرباني ورکړې ده نو همدغه ارزښتونو ته قرباني او ته د اسلام مقدس دین ته کوکتو سره ولایتي درجمنه ده چې د ښوونځیو تر څنګ دیني مدرسو ته هم د پام وړ توجه کوي او توجه یې هم کړې ده په دغه برخه کې خوشبختانه شاوخوا 15 نوي دیني مدارس د خوست په مرکز او ولسوالیو کې فعال دي چې د دې یو برخه د دولت د پوهنې وزارت سره رسمن رجستر دي د نورو سره هم موږ دوامداره کار کوي تر څو هم د تازه شي چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رسمي رجستر شي تر څو لکه څنګه چې نور دیني مدرسې او همدا ډول ښوونځي چې هم د ماس خبرخمن دي هم د نورو درسي موادو خبرخمن دي امکانات خبرخمن دي په همدې شکل دغه دیني مدارس هم د پوهنې وزارت له امکاناتو خبرخمن ووسي خوشبختانه په دغه لاره کې موږ یو بل یو لوی دیني دارالعلوم هم لرو چې د لسانس په کچه په لګول لمان فارغوي د دې لپاره ډېر اساسي ودانۍ جوړ شوې دي چې هم للی لري او هم تدریسي بلکونه لري ان شاء الله چې په دې برخه کې ولایتي اداره متوجه ده ان شاء الله په راتلونکي کې به هم خپل حالو ځلو ته د اسلامي او ملي مسؤلیت پر بنسټ سره حالو ځلو ته دوام ورکوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو بل موضوع چې همیشه موږ د خوست په اړه پروګرام لرو او ډېر اوریدونکي پوښتنه کوي هغه د خوست هوایي ډګر موضوع ده. بیا هم ډېرو اوریدونکو په دې ارتباط پښتني کړی دي چې ولې د هوایي ډګر نه جوړیږي کله جوړیږي. خیر، مخکې تر دې چې زموږ درانه مېلمانه په دې اړه هم نظر څرګند کړي، د ټلیفون لاري تاسو اوریدونکو ته موقع درکو چې زموږ له مېلمنو څخه په مستقیم ډول پښتنه وکړي. مهرباني کوئ. مهرباني.
رحیم ارمانی له خوست ولایت.
مهرباني کوئ ارمانی صاحب.
دا یو ام بي کانکریټ راغره چې څنګه دلته وسارګ دا د امریکایان بند کړي دا اوس تر مخه پرې دی او خلک تقریبا سره په ګرمۍ کې او موږ ته دا ورته څه راولې او لیسته وختونه درته
سړک پرانیستي سید ډېر زیاته مننه چې ټلیفون دی وکړ بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب خبري وکي ستاسو आवाज راځي کې خبري وکي نو ونه شو لکه چې خیر بل اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو. مهرباني صاحب. مهرباني ستاسو خبري اورو.
زیات نه خبري کوم له خپل ته.
مهرباني کوئ صاحب.
وختنه میداري د دران څخه چې په خوست کې دي یوه مليمان دی په خوست کمبوته دی په پلان لري کوي لري.
صحیح. مننه کور ودان بل اوردون که هم لرود ځان معرفي کوي. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الو
مهرباني کوي استاسي आवाज راځي.
وعليكم
مهرباني.
زه رادیو کارکونکو ته ټول اوردون کې ته سلامونه وړاندې کوم.
سلام
زه بصیر غږیږم.
مهرباني بصیر صاحب.
زه دا وایم چې د افغانستان دولت کې د خوست کې د دینی مدرسو ته د توجه ورکی ځکه چې افغانستان دا اولس دا مسلمان اولس د پاکستان نه ایتاجین خلاص شي افغانستان اولس دغه دولت دغه دینی مدرسو ته توجه ورکی.
بله صاحب، په دې موضوع خبري وشوي او وو ویل شول چې توجه ورته کیږي. بل اوردون کوي لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او قربان دې زما ګور دې ګلاب خان دې ما غو پښتنه جواب نه سره بده راکم باندې ګور ورته ګوربز دې کنه ګوربز افغانستان په خاوره کې و د دماغ غږ بډیر مخلوق اوري کنه زړه په دغه باندې بسر کې نه سره پټو دوی وروړه خوش پاتې سولو یو ورور چې خو سره غي ذهن دماغ ذهن دیغه ملک نو موته وځ دی ګلام خان بازار چې د پاکستان په خاوره کې د خور نه پاره سره وختل دي ګوربز وکاله چې د په هغه کې او پاکستان په خاوره کې پاتې سه دا د ما په یاد شو باندې ولې د افغانستان خاوره پاکستان ته دی ګدو ترڅو تر غلی یو ترڅو به دوی نه مګر دای چې ډایری وکړي کې اوري به ملکیږي افغانان دا چې به هر ورځ مرګ در باندې تیریږي هر ورځ ورته زوريږي حقیقت وی شي تمام افغانستان پښتانه درته ودرېږي کني زادران او وروره بازار کم باندې په زرها او خلک دماغ غاوري ناکامېږي.
ډېر مننه چې بیا دې هم ټلیفون وکړ. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
مهرباني کوي. وعلیکم السلام.
زما نوم اکرم لار د خوست ورن.
ولایت نه میړی کني ولې در سره سلامونه تاسو وړاندې کوم او درنو ملمنو ته زما پښتنه لومړی د برېښنا په تړاو د خوست ولایت په انده کې دوی کوم داسې پلان لري چې برېښنا ولري ځکه دلته لوی مشکل موږ د برېښنا نشتون دی جنریټری برېښنا د غم داسې ده چې کله کار وکړي کله نه غم
بله صاحب ډېره زیاته مننه اقدام الله صاحب ستاسو پوښتنې ته به هم ځواب وویل شي یو اورېدونکی بلم لا اخلو بیا میلمنو ته ورځو مهرباني کوئ صاحب یو څه هم ژر مهرباني کوئ صاحب سلامت اوسئ مهرباني
ما دا زمیر خانم د خوست ولایت ما دا فکرم چې د لاس لوړاندې بزرګونه کډوال خوست سره غلي خو تر اوسه پر پښتنو کې لاس ته نمرې نه دی ورکړل شوی
بله صاحب مهاجرت نمرې سید ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل او پوښتنې مطرح کړې اول هم ځدران صاحب مهرباني وکړي مخ تر دې چې د خوست په هوایي ډګر خبري وکړي اول دې اوریدونکو چې ټلیفونونه وکړل د دوی پوښتنو ته ځواب وایست د دې غلام خان د بازار په ارتباط یا بندر په ارتباط د مخکو خبرونو کې هم خلکو هم داس ویلو چې هم داسې مدي افغانستان بخو پاکستان پکې تانه جوړ کړي دا یا خپل تاسیسات جوړ کړي دي مهرباني
مننه جناب سروان صاحب دا هم زه نوی وزارت چې یو دولتي مامور په صفات بلکې د خوست یو اوسیدونکو کې په صفات ایدوم چې ډېر په خوا وخت د غلام خان او د خوست ترمن چې کومه ځان کرخه دا هغه ځای کې یو خور دی د خور پورې غره بازار دی دا هم د افغانستان د کنټرول لاندې وو ولې له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره اوس دغه بازار د دوی په لاس کښې دی ځکه هلته یو کم دی د شیرخیلو په نوم باندې چې دا هم اصلا ګربز دي ولې د هغه پخوانۍ نقشې په اساس چې د ډرن په نوم باندې یادېږي دوی د هغې خوا ته حساب شوي دي نو دغه موضوع چې دغه خواړه اوس د دوی تر کنټرول لاندې دی دا جناب سروان صاحب د یو کال د دوو کلو د پنځو کلو حتی د لسو کلو دولس کلو موضوع هم نه ده دا ډېره پخوا موضوع ده زموږ لپاره هم ځورونکې ده ولې خدای مهربانه دی موږ به په تمه اوسېږو یوازې دغه خواړه نه دی خدای تعالی د افغانستان په خپلو پښو ودروي سوله او ثبات ملي یووالی او پیاوړتیا مو د خدای په نصیب کړي په وخت سره به بیا انشاءالله الرحمن چې افغانستان هم د خپلو هغو ځایونو په باره کې حتما طبیعي خبره ده په دې به زه نه غږم دا د مرکزي دولت پالیسي ده خپل اقدامات به کوي راځم دې ته چې یو ورور پوښتنه کړې وه چې ښوونکو ته خرګوټې ویشل کېږي که نه ما مخکې هم وویل چې په سیدیو دښته کښې هغه خرګوټې چې څو کاله د مخکې ښوونکو ته تولید شوی ولې غصب و د غصب څخه عملا راخلاص شوی اوس په کښې ښوونکو ته د سرپناه چارې روانې دي په همدې شکل پرون هم جناب والد صاحب یوې لویې راټولېدنه ته چې د پوهنې ریاست په اړه وه یوه ودانۍ ګټه اخیستنته سپارله چې دا ښوونکو ته یې ډاډ او اطمینان ورکړ چې ولایتي اداره اوس په نورو پلانونو هم باندې هم کار کوي تر څو د ښوونکو اړتیاوو هغه ته په پام سره او همدا ډول جلال محبوب ولسمشر هدایت ته په پام سره نور خرګوټي هم د دوی لپاره او په واک کښې ورکړي په درېیمه برخه کښې جناب سروان صاحب د برېښنا موضوع واقعاً چې ډېره مهمه ده ډېره زیاته اړتیا ده ځکه خوست یوازنی هغه ولایت دی چې تر اوسه پورې نه وارداتي برېښنا لري او نه هم دایمي برېښنا لري یوازې جنریټري برېښنا ده چې هغه هم د ښار په محدوداتو کښې ده او لګښت یې هم ځکه په دې دلیل لوړ دی چې ډیزلي برېښنا ده نو په همدې اساس د ولایتي ادارې هلې ځلې روانې دي د خوست د ولسونو د غوښتنو او اړتیاوو سره سم جلال محبوب ولسمشر وعده کړې ده چې انشاءالله هغه وارداتي برېښنا چې د شمال د لارې روانه ده دا به تر خوسته پورې رسېږي چې اوس یې عملا د پیو چارې هم د پکتیا سره خوسته پیل شوي دي موږ مطمئن یو چې دغه جریان به ګړندی کېږي او انشاءالله په دوامداره توګه به یې تعقیبوو تر څو په خپل وخت دا برېښنا را انتقال شي تر څو په دې سره موږ وکولی شو هغه صنعتي پارک چې په 420 جریبه ځمکه کښې اوس د داودلبۍ چارې سره دا ته وړاندې شوي دي چې په دې کښې به صنعتي پارک جوړېږي او دغه پارک به چې کله برېښنا را ورسېږي انشاءالله موږ مطمئن یو چې زموږ زیات شمېر پانګوال به پانګه اچونې ته زړه ښه کوي او د پانګه اچونې په صورت کښې به موږ داخلي تولیدات لرو اقتصاد به مو وده کوي د بېروزګارۍ کچه به انشاءالله چې ټیټېږي نو موږ مطمئن یو چې دغه موضوع به په راتلونکي کښې د جلالتباب جمهور رئیس په خاص تربیلو سره انشاءالله د حل تر بریده رسېږي یوه بله موضوع جناب رئیس صاحب لکه څنګه چې مخکې وایدي صاحب ډېره ښه اشاره هم ورته وکړه واضح کړه د ښار اوسنی وضعیت واقعیا چې د اندېښنې وړ دی ګردونه دي ماته ګوټ سړکونه دي پیادهروونه یې خراب دي ګلدانونه یې خراب دي نو د دې لپاره چې دغه ښار یو معیاري ښار شي ښکلا ولري پلانېزه شي موږ د ښاري پراختیا محترم وزیر صاحب دعوت کړی وو چې یوه اونۍ مخکې خوست ته راغلی وو خوشبختانه چې د مسنو پلان د نهایدو په باره کښې هم زیری راکړ د کانالیزیشن سیستم د رامنځته کېدو لپاره هم یو ونه وقفه ته خپل عادت برابرېږي. همدا ډول یو د نور ښار د پلانیزه کولو لپاره هم عملي ژمنه کوي. د موږ مطمئن چې د ژمنو د تطبیق په مرحله کې موږ وته ونیږو چې یو سړي پاک سوتره او منظم ښار ولرو. همدا ډول یو بل مهم پلان چې ولایتي ادارې ترتیب کړی دی هغه د پی 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 یا د دولتي او خصوصي سکتور د مشارکت پروګرام دی چې په همدې لحاظ باندې زیات کار شوی دی. یوه لویه غونډه د سرمایه ګزارانو سره جوړه شوې په دوی غږ شوی دی چې په خوست ولایت کې د پانګه اچونه وکړي. ولایتي اداره به د دوی زمینه مقیودوي چې هم به د برېښنا ستونزه هواروي، هم به ځمکې ورته په شرایطو سره ورکوي، او هم به ورته یوه ډاډمنه امنیتي فضا که څه هم ډاډمنه ده نور هم ډاډمنه وي. تر څو موږ وکولی شو د دولت او خصوصي سکتور د مشارکت په اساس سره په خوست کې یو نمونهیي پرمختګ رامنځته کړو، او دغه بلګیز پرمختګ د دې سبب شي چې د افغانستان نورو ولایتونو ته هم ولېږدېږي. نو زه یو ځل بیا د ولایتي ادارې په استازیتوب په ټولو محترمو پانګوالو باندې غږ کوم چې ولایتي ادارې هغه د دې لپاره خلاصه ده دغه میکانیزم باندې عملا کار کوي. دوی د تشریف راوړي په دغه برخه کې زموږ سره سرمایه وکوي. یو خو د خپل ملي مسؤلیت ادا کړي، د افغانستان په ابرو کې د کار واخلي، برخه واخلي، او د
په دې سره حلاله نفقه لاسته راوړي. ډېره زیاته مننه ځدران صاحب. د هوایي ډګر په ارتباط مخکې تر دې چې ځدران صاحب تاسو نظر څرګند کړئ، لومړی د ولایتي شورا د رئیس ښاغلي عبدالولي وحیدزي نظر پوښتو. دا پوښتنه د ګڼو نور اوریدونکو ترڅنګ رحمتي ترکی هم کړی دی. دی وایي چې د هوایي ډګر کار ولي ولاړ دی، خوست ډېر مسافر لري او هوایي ډګر ته زیات ضرورت. مهرباني وکړئ ستاسو په نظر علت یې څه دی چې کار نه پیکیږي؟
مننه څاروان صاحب. دا حقیقت دی چې د خوست هوایي ډګر پروژه اوس په یوه معما باندې بدله شوې ده، او هیڅوک نه پوهیږي چې ولې دا کار په کلونو کلونو وځنډېده. متاسفانه باید ووایم چې څو کاله وړاندې د دې هوایي ډګر کارونه عملا پیل شول، اما متاسفانه چې په دې برخه کې ځینې خاصو کړیو چې تر اوسه پورې لا څرګند هم نشول د دې کار مخنیوي کړی ده. موږ بار بار د مطبوعاتي کانفرانسونو له لارې، د غونډو له لارې، په مرکز کې د چارواکو سره په لیدنو کې د دې هوایي ډګر د کار د خلاصون غوښتنه هم کړې ده، او غږ مو په مرکزي حکومت باندې کړی ده چې دا پروژه چې یوه حیاتي پروژه ده ولې څو کاله وځنډېدله، او بیا که وځنډېده چون ولسمشر چې کله خوست ته راغلی و د هغوی جدي هدایت او سپارښتنه دا وه چې دا پروژه باید دقیق وڅېړل شي او په دې کې سلامت او ملامت معلوم شي چې ولې په دې برخه کې غبن شوی ده، په دې برخه کې ناغېړي شوې ده. اما متاسفانه سره د دې چې څو میاشتې وړاندې دا خبره د مرکزي حکومت څخه د خوستوالو ته ډاډ هم ورکړل شو چې د دې هوایي ډګر کارونه به پیلېږي، سره د دې چې هغه کسان چې په دې کې ملامت و تر اوسه پورې هم نه دي څرګند شوي. اما بیا هم د دې حیاتي پروژې کار تر اوسه په ټپه درېدلی ده. دا د ولسمشر د کمپاین په دوران کې هم د خوستوالو سره وعده وه چې د خوست هوایي ډګر، برېښنا او د غلام خان بندر رسمي ترانزیت په هر صورت چې وي کوي به یې، اما متاسفانه چې تر اوسه پورې په دې برخه کې مرکزي حکومت پاتې راغلی ده. زه شخصا له ولسمشر څخه هیله کوم چې د خوستوالو سره په هغه ژمنو باندې وفا وکړي چې د کمپاین په دوران کې یې کړي دي، او د هوایي ډګر پروژه چې حیاتي پروژه ده باید نور دا د مافیایي کړیو له لاسه ووځي، او بالاخره په دې کې ملامت او سلامت معلوم شي او د دې حیاتي پروژې کار شروع شي. همدارنګه د خوست ګردیز د سړک چې دیارلس کاله د خوستوالو غوښتنه وه، د هغې د چارو د کیفیت د قوي او جدي نظارت او پلټنې هیله کړې وه چې په دې برخه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ موږ ته ډاډ راکړی و چې هیئت به ټاکل کېږي، هم به خوست ګردیز سړک او هم به د غلام خان بندر ترانزیتي سړک چې په ډېر لویو غذافو مصارفو سره جوړ شولو د هغې څېړنه به کوي. اما متاسفانه تر اوسه پورې د دې دواړو سړکونو د هغه نظارت پایلې هم معلومې نه شوې، د څېړنو پایلې هم معلومې نه شوې چې ولې دغه سړک کیفیت ټیټ ده، او هغه ستونزې مشکلات چې په سړک کې په دواړو سړکونو کې موجود دي تر اوسه پورې هغې ته هم پاملرنه نه ده شوې. زه غواړم چې ستاسو د راډیو له لارې په مرکزي حکومت باندې غږ وکړم چې په دې برخه کې چې څو څو ځله خوستوالو ولسونو غږ پورته کړی ده دغه ته مثبت ځواب ووایي، او نور دغه په معما بدلې شوې موضوعګانې د ولس مخې ته راوړاندې کړي او ولس باندې
متيقن کړي چې څوک په دې کې ملامت او څوک په دې کې سلامت دي.
ډېر زیاته مننه.
د پروژې په ارتباط باندې موږ بار بار غوښتنې هم کړې دي او اوس بیا هم غوښتنه کوو چې د خوستوالو دغه هیله دې پوره شي او دغه پروژه چې قرارداد مراحل هر څه اخلاص شوي دي دا باید نور پیل شي او هغه څوک چې په دې کې ناغېړي کوي.
ډېر مننه وحید صاحب، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. فکر کوم چې د هوایي ډګر په برخه کې تاسې پوره خبرې وکړې. نو ځدان صاحب، پوښتنې ډېرې زیاتې دي او وخت صرف دوه دقیقې لرو. زه به څو پوښتنې در سره شریکې کړم که مو یېرې شوې در په یاد به کم بیرته. حکم خان لیکلي دي، وایي حکم خان ځاځي له خوست څخه، وکه شخصي جنسي پاسپورټونه جوړوي، آیا دې ټول شخصي جیب ته ځي؟ دا خبر حقیقت لري او کنه لري؟ حکم خان ځاځي په یو بل پوښتنه کې ویلي، وایي د ځاځي میدان کلینیک کې د دوایي ډېر سخت کمبود دی، دلته نفوس زیات دی. او یو بل اوریدونکو له ځاځي میدان څخه لیکلي دي او خپل نوم یې نه دی لیکلی، وایي سرحد ټول خلاص پروت دی، ولې پوستې نه جوړیږي تر څو به ملکی خلک ساتي؟ نورې پوښتنې هم شته که لن لن ځواب وایست، نو هغو ته به هم چانس پیدا سي چې مطرح یو کړو کنه پاتې شوې.
ترغه وخت پورې یو څه تنور کول کیږي تر څو چې په لمرنیو کې د مستوفیت لارې دولتي بانک ته هغه ټاکل شوی قیمت نه وي تادیه کړی. کله چې ټاکل شوی قیمت تادیه شي، له هغې وروسته یې مراحل خلاصېږي او بیا پاسپورټ ترلاسه کوي. دا چې په کومه برخه کې ځورونې وي، ستونزې وي، مشکلات وي، په دغه برخه کې د امنیا قوماندانۍ له محترم مشرتابه سره هم غونډې شوې، هغوی هم دې ته ژمن دي چې د پاسپورټ په چارو کې د خپلو خلکو لپاره څومره اسانتیاوې چې راوستلی شي راولي. انشاءالله چې په دې برخه کې ډېر زیات تغییرات هم راغلي دي. بیا هم که په هره برخه کې په کوم موضوع اړوند ستونزه موجوده وه، د امنیا قوماندانۍ محترم مشرتابه سره او همداشان زموږ دولت مقام سره شریکولی شي، موږ به هغې ته رسیدګي کوو. دوهم، د دوا درملو په ارتباط باندې واقعا چې دغه ستونزه محسوسېږي، کمبود محسوسېږي، په دې دلیل چې د خوست ولایت نفوس تر 1.5 میلیون زیات دی. ولې له بده مرغه تر دغه وخته پورې چې د مرکزي اسیې له طرف نه د خوست نفوس په اکثري شکل سره ښودل شوی دی، شاوخوا 600 زره ښودل کېږي، چې د خوست لپاره نه یوازې چې د درملو په برخه کې، بلکې په هر لحاظ باندې منفي ثابت شوی دی، ځکه د دوی حق تلف کېږي او تلف شوی دی. په همدې اساس باندې د ولایت مقام مشرتابه، ولایتي ادارې، ولایتي شورا او د مدني ټولنو همېشه لپاره غږ پورته کړی دی. موږ هیله
شما داری باقي مانده.
بله صاحب، ځدان صاحب،
موږ په برخه کې موږ د خپل ځوان مطابق حل ځلې هم کړې دي، ولې بیا هم بسنه نه کوي؟ باید دغه برخه ته مرکزي حکومت ډېره زیاته توجه وکړي.
بله
بله پښتنه او بل سروان صاحب،
بله، ویل چې سرحد په ځاځي میدان کې خلاص دی او خلک به تر کله ساتي، ولې پوسې نه جوړی شي؟
زموږ امنیتي دفاعي او کشتي ځواکونه تل په دې هڅه کې دي چې د
مکالمه شما قطع نه کړي.
بله ځدان صاحب، لکه چې په ټلیفون کې مو څه تخنیکی مشکل پیدا شو، په هر حال متاسفانه نور وخت هم نه لرو، کنه څو نور پښتنې هم وي. په دغه پښتنو کې یو هم دی، نعمت الله انډیوال و، له روزګان څخه وای، خوست څومره درجه ولایت دی، باید خوست د زون مرکز وای. بل اوریدون کې د خوست معدنونو په ارتباط پښتنه کړی ده، محمد معصوم خان نورزی، ویلي چې خوست کوم معدن لري. نور احمد له کندهار لیکلی دی، وای له ولایتي شورا رئیس څخه پښتنه کوم چې د ځوانانو د کار لپاره مو څه کړي دي، ځوانان مو استخدام کړي دي او کنه دي. زینت الله افغان له علي شور ولسوالي څخه لیکلي، وایي د خوست ښار سړکونو ته باید توجه وشي. مصطفی هم له خوست څخه لیکلي دي، د خوست اکثره سړکونه بیرته خراب شوي دي، حکومت باید کیفیت ته توجه وکړي. قاری سمی الله له هلمند لیکلي دي، وایي د اسلامي علومو او مدرسو په برخه کې د خوست ولایت وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه هم خبري وشوې. متاسفانه نور وخت نه لرو. د خوست د ولی لوین مبارز محمد زادران او د خوست ولایتي شورا له رئیس عبدالولی وحیدزی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوردونکو هم ډیر ډیر مننه یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یمو پښتنې د افغان بسیم د تاسو واتل شمیرې لاري راوستولې.
چھے در گورم سرگ میر نار نار ناشی تات چھے در گورم سرگ میر نار نار ناشی تاچ سنکے ویر زما 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 شي تاچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي مور 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 زما هر صف خړ سکه زما دې زما بابو زما شان دے قربان تولا دنیا شی ہاتھ چھ در کو رما سترگ میرنا رنا